خلبونه ستړي مشي په افغانستان کې د مخم شپږ بجې شوې د خبري مجلزه فرشته سحاک د بهروز د لیری په تخنیکی همکاري درته وړاندې کوم. ورزو د نن ورځې خبرونو باندې پیل کوو. په خوست کې طالب چارواکو ویلي چې په ځاځي میدان کې له پاکستانی پوله ساتونکو سره د دوی جګړه پای ته رسیدلې ده. د والی ویان مستغفر ګربز نن ازادي راډیو ته تایید کړه چې په جګړه کې یو طالب اسکر وژل شوی دی. هغه دا ادعا بیا کړې چې د طالبانو په ځوابي بریدونو کې 43 پاکستانی اسکر ژوبل شوی دی. اخوا د سیمې خلکو ازادي راډیو ته ویلي وو چې د پاکستان په راکټي بریدونو کې لږ تر لږه 48 خلک ژوبل شوی. د سیمو خلکو همداراس ویلي چې ځینې کسان د جګړې له ویرې له خپلو کورونو وتلې دي. جګړه وروسته له هغه دوه ورځې مخکې پیل شوی و چې په دوو سیمو کې طالب ځواکونو پوستې جوړولې خو پاکستانی ملیشو یې مخه نیولې وه. په دې هکله وړاندې پوره راپور تاسو ته لرو. د ملګرو ملتونو په جنوا دفتر کې د افغانستان دایمي استازي نصیر احمد اندیشه وایي افغانستان د بشري حقوقو د شورا د 50مې دورې د بحثونو یو عمده موضوع ده. هغه د خبرنن په یو پیغام کې د دې شورا تر پیل مخکې کړی ده. کاغله اندیشه وایي د افغانستان پاستازیتوب په نننۍ غونډه کې دوه کسان حضور ولري. تمدانن د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورتر ریچارډ بینټ هم خپل راپور وړاندې کړي. د دغه راپور په لومړني باندې کې چې وارد مخ خبر شوی وو د افغانستان د بشري حقوقو وضعیت خورا ترنګلی او حساس بلل شوی او طالبان تورن شوی چې ورځ تر بلې د ښځو او نجونو په وړاندې محدودیتونه زیاتوي. ټاکل شوی د امریکا د استازو د جرګې جمهوریت غوښتونکي غړي نن دوشنبه له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو د څرنګوالي پاړه یو راپور خپور کړي. رویټرز خبری اژانس لیکلی چې له اوږد انتظار وروسته خبریدونکي دغه راپور کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ګډوډ او مرګونی وتلو له کبله د جو بایدن پر ادارې نیوکه شوې دي. امریکایي ځواکونه د 2020 کال د اگست په وروستیو کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته د دوه اونیو کې له افغانستان ووتل چې پر مهال یې د کابل هوایي ډګر مخې ته یوې چاودنې د لسګونو افغانانو په ګډون 43 امریکایي سرتیري هم ووژل. د استازو جرګې په راپور کې راغلی چې د امریکا دولت له افغانستانه د ملکیانو د تخلیه په اړه ډیر ناوخته، یعنی د 2020 کال د اګست په 14مه پریکړه وکړه. د یو ورځ وروسته تر دې چې طالبان کابل ته ننوتل. راپور کې دغه راز راغلی چې امریکایي چارواکو په واشنگټن او کابل کې هغه مهال د دارو ترمنځ سمې اړیکې نه درلودې او هغه افغانان واستادو کې ستونزې یا کمزورۍ به چې د تخلیه مستحق وو. په سوریه کې د اسرایلو د پرون ناوخته برید په نتیجه کې لک تر لګ 14 کسان وژل شوی او تر 30 زیات نور ټپیان دي. دا خبره د سوریه دولتي خبري اژانس سنا نن سهار وختي کړي. د یو روختون مشر فیصل حیدر ویلي چې د 14 کسانو مړی ورول شوی او 30 نور ژوبل دي. په لندن کې مش د سوریه د بشري حقوقو څارون کې ډلې بیا ویلي چې په وژل شوی کې لک تر لګ 4 ملکيان شامل دي. د راپورونو لمخې اسرایلو پرون وخت د سوریه په مرکزی برخونو برید کړای چې په پاسانی مرچوبلو سربیره په هما ولایت کې یو لوی لار هم تخریب شوه ده. او په ویتنام کې د یاکی طوفان لک تر لګ 15 دیش کسان مړ کړي او 26 نور لا درک دي. یاکی طوفان په شمال ویتنام کې ګڼ مالی تاوانونه هم اړولې دي. ګڼ مرچوبلې او تاوانونه د طوفانونو لکبله د سمکه د خویدو او د سیلونو د بهیدو په خاطر اوختي. دا طوفان لشم به ورځې پیل شوی او لهم چلیږي چې لامل یې د لا زیاتو بارانونو او سیلونو د راوتلو خبرداري ورکړل شوی. د میلیونونو کورونو برېښنا پرې شوی او په لویو لارو د اوبو د ډنډېډو په سبب ترافیک له خنډ سره مخ شوی دی. تاسو دا خبری مجله له ازادي راډیو نه اورئ. خبرونه کې به واوري چې په خوست ولایت کې د طالبانو د حکومت او د پاکستان ملیشو ترمنځ جګړه پای ته ورسیده او دا به واوري چې ټاکل شوی نن د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا په 50مه غونډه کې د افغانستان اړوند بحثونه شوي دي.
طالبان په خاره د خځو پر وړاندې د ظلم او تعصب سیاست مختوري. هغوی له ښوونځیو او پوهنتونونو شړل شوي دي، له کار به برخه شوي او حتی خپل کور کې بند شوي دي.
د امریکا د متحده ایالاتونو د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو د څنګوالي په اړه د تازه راپور باندې د سیاسي کارپوهانو نیوکې.
د امریکا د پوز ناببره وتل یو غیر مسؤلانه اقدام او هر هغه څه چې وشول یو ډیره لویه جفا وه.
او په هلمند ولایت کې بڼوال د طالبانو حکومت لکرن ریاست نخپلو باغونو ته نباتي درمل غواړي.
د شپې به حتی چې پیدا کېده بمنه اوس د رکشو سره الحمدلله سہولتونه ډېر رامنځته شوي دي او به هم ښه ده الحمدلله.
په خبرونه کې وړاندې به د افغانستان او نړۍ اړوند نور مطالب هم واوري. را سره اوسئ.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
تاسو موږ غږ ازادي رادیو نه اوري ورزو د راپورونو برخه ده. د خوست لپاره د طالبانو د حکومت د والی ویان مستغفر ګربز وای چې د خوست ولایت په ځازی میدان ولسوالۍ د تلوسي په سیمه کې د طالبانو او پاکستانی ځواکونو ترمنځ جګړه پای ته رسیدلې. په ورته وخت کې وی سرچینی ازادي رادیو ته ویلي چې د یاد نخته لقبل یو طالب وژل شوی او هاون مرمۍ لقبل د لس پاکستانی سرتیر هم جوړل شوی دی. په دې اړه زموږ همکار حدیث پردیس د ټلیفون په لیکه دی غینه به نور جزئیات واخلو. پردیس صاحب خبرونه ته خره غلې کده د حادثه پاک لمونږ ته نور جزئیات راکې چې جګړه پای ته ورسیده او نور څه جزئیات د سیمینه.
مننه ساک صاحب سلامونه او تاسو اوریدونکو ته هر څوډات نه یو تسه غواړم چې د خوست په ځازی میدان کې د پلوڅي سیمه دغلته د جګړه لتیرو څوره زړه په دی خو د خوست ولایت په ځازی میدان ولسوالۍ کې د طالب ځواکونو د پاکستانی سرتیرو ترمنس نخته شوی دی. ته ورسته نخته چې د شنبه په شپه نا وخته د دواړو لورو ترمنس پیل شوی و. د خوست د طالبانو د حکومت د خوست د والی ویان مستغفر ګربز هغه وی چې دغه نخته پای ته رسیدلې ده. کڅه مغه د اوختو تلفاتو په دغه نخته کې څونه ویل خو وی چې اوس په سیمه کې حالات کنټرول دي او څنګهشته هغه په دې اړه ویل
لکه حال وضعیت نشي نورمال ده اس نشته شیبه وړاندې شوخه ایوه بچی کې دازو تبادله شي و چې پاکستاني لورې لخوا پر افغان ځوانو باندې یو څو دازي شي چې په جواب کې افغان ځوانو په دې باندې دازي کړی وي خطر مست شي و او تلفات نن ورځې نشته.
که څام د والی ویان د تلفاتو د اوخت تلفاتو په اړه څنګه وی خو په سیمه کې وی سرچینې بیا ازادي رادیو ته ویلي چې په دغه نخته کې د طالبانو یو طالب وژل شوی او د هوان مرمۍ د لګیدو له کبله دیار لس پاکستانی سرتیری دوی ته مرګ ژوبل اوخته ده. همدارس د ازادي رادیو مشال څنګه هم په سیمه کې کوم معلومات چې ترلاسه کړي وایي چې د سیمینا کوم خلک چې کوم دي په لوسی په سیمه کې ورته سیر مسیمو کې اوسېدل لدی ځای کډه شوی دي ځکه چې دلته لتیرو څو ورځې را پدی خو وخت نه وخت دواړو خواو ترمنځ جګړه شوه ده او د جګړې اصلي عامل هم کڅم دواړو خواوي چارواکي رسمن په دی اړه سنې دی ویلي چې دغه جګړه ولې رامنځته شوې ده. خو د وی سرچینې په حواله جګړه هغه وخت پیل شوې و چې طالبانو غوښتل یو پوسټه افراز کړي. که څه هم د خبر رسمي ته طالبان نه کړي خو د طالبانو د دفاع وزارت او دفاع وزیر وړاندې ویلي چې دوی د پولیسو په اوږدو کې چې کومې پوسټې جوړوي دغه مخالفت باید څوکونه کی ځکه د پټو کو چې د امنیت د تامین لپاره کیږي. نو په ټوله کې اوس که څه هم جګړه درېدلې ده خو بیا هم په سیمه کې وضعیت داسې دی چې هر لحظه د دې احتمال شته چې بیا هم جګړه وشي او لسیمه چې کم خلک کډه شوي دي هغوی هم په دې اړه اندېښنه لري او قویره کې دي.
ډېره زیاته مننه پردیس صاحب. حدیث پردیس زمونږ همکار وو چې لسیمه نه مونږ ته تازه جزئیات راکړل.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په شورا کې
په بخانه سره ورزو د خبرونه دوهم راپور ته په دوهم راپور کې د ټاکل شوی چې نن د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا په 50مه غونډه کې د افغانستان اړوند بحثونه وکړي. د بشري حقوقو په شورا کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد اندیشه وایي د غونډه بنند د اروپا په وخت په 3 بجو پیل او د افغانستان د بشري وضعیت اړوند به پکې ځانګړی راپور هم وړاندې شي. دا ناسته په داسې حال کې جوړیږي چې په افغانستان کې د طالبان حکومت د بیلابیلو بشري حقوقو د بنسټونو له لوري په پراخه بشري سرغړونو تورن شوی دی. په دې حقله جزئیات به فیروزه عزیزی مونږ ته راکړي.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په شورا کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد اندیشه وایي د دې شورا په 50مه غونډه کې به چې نن جوړیږي د بشري وضعیت په اړه بحثونه وسی. ښاغلی اندیشه نن دوشنبه د سپتمبر په 9مه د بشري حقوقو په شورا کې د افغانستان د استازولۍ په اکسپانه په خبره کړې ویډیو کې ویلي
افغانستان یو کلیدی او عمده موضوع ده. غونډه به د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د عالي کمشنر والکل ترک په راپور باندې پیل شي. په دې راپور کې د بشري حقوقو د نقص په اړه د حساب ورکونې لارې چارې تر بحث لاندې نیول کیږي. د دې شورا په ترڅ کې به د غراز د افغانستان یو پی آر راپور څېړل او تصویب شي. همدارنګه په دې شورا کې د ښاغلي بینټ ماموریت هم تمدید شي.
ښاغلی اندیشه وایي د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا 50مه ناسته نن پیلېږي او د اکتوبر 13مې به دوام وکړي. تمه ده نن دې ناستې ته د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپورتر ریچارډ بینټ طالبانو یې افغانستان ته پر سفر بندیز لګولای هم خپل راپورټ وړاندې کړی. د دغه راپور په لومړنۍ بڼه کې چې واردمخه خبر سوای د افغانستان د بشري حقوقو وضعیت خورا ترنګلای او حساس بلل سوای او طالبان تورن سوي چې ورځ تر بلې د ښځو او نجونو پر وړاندې محدودیتونه زیاتوي. په دې راپور کې په افغانستان کې د ټولو وګړو د بشري حقوقو بیلابیلو موضوعاتو ته هم اشاره سوې ده. بلخو د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان په یو خبر پاڼه کې د بشري حقوقو له شورا غوښتي چې په عاجله توګه دی یو خپلواکه اداره جوړ کړي تر څو په ټکو یې په افغانستان کې د ټولو جدي سرغړونو تیر او اوسنی مسولینو حساب ورکونه تعقیب کړي. د سازمان د بشري حقوقو د خپلې وی کمشنرې فرشته عباسی په حواله زیاته کړي چې طالبانو په سیستماتیک ډول په افغانستان کې اساسي حقوقونه نقض کړي او دا شورا باید د سرغړونو شواهد راټول او خوندي کړي او د حساب ورکونې د هڅو ملاتړ وکړي. دا ناسته په داسې حال کې جوړیږي چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت د بیلابیلو بشري حقوقو د بنسټونو له لوري په پراخو بشري سرغړونو تورن سوای دی. تازه د طالبانو له لوري د امر بالمعروف او نهي عن المنکر قانون چې په ښځو پکې پراخ محدودیتونه لګول سوي هم ګڼ خبرګونونه راپارولي دي. په دې قانون کې د ښځو پر غږ او مخ کارولو بندیز لګیدلی چې په هیواد دننه د ښځو دینی عالمانو ملګرو ملتونو په ګډون د بشري حقوقو بیلابیلو نړیوالو سازمانونو او هیوادونو لخوا غندل سوی او د ښځو د عامه سوند محدودونکې پالیسي ګڼلای ده. که څه هم طالبانو د دغه قانون په پلي کېدو ټینګار کړی او ویلي دي چې په دې قانون کې نیوکه کوونکي د خپل ایمان وډارسي، خو د ښځو د حقوقو یوش مرفعلانو او افغان میرمنو ازادي رادیو ته وویل چې د بشري حقوقو شورا د دغه قانون د لغوه کېدو او د افغان میرمنو د حقوقو د ورکړې په برخه کې پر طالبانو فشارونه زیات کړي. د لوګر ولایت ای وی اوسیدونکو د نوم نخ پرولو په شرط ازادي رادیو ته وویل
نه یوان د غوښتنه ده چې تر څو دوی د طالبان مجبور کړي دوی سره وغږیږي چې دا قانون ته تغیر ورکړي. او زموږ غوښتنه هم همدا ده چې دا قانون لغوه شي. دا نړیوال ده چې په دې باندې په هزاران طریق باندې په دې باندې
په جرمنی کې میشته د ښځو د حقونو فعال نسرین حمیدی هم ورته خبره وکړه.
طالبان په ښکاره د ښځو پر وړاندې د ظلم او تعصب سیاست مخته وړي. هغوی له ښوونځیو او پوهنتونونو شړل شوي دي، له کاره بې برخې شوي او حتی خپل کور کې بندي شوي دي. نړۍ ته پکار ده چې د طالبانو پر وړاندې نور غلي پاتې نه شي. دوی د بشري حقونو شورا که په رښتیا د بشري حقونو مدافع وي، نو اوس یې وخت چې د ښځو لپاره د عدالت غږ پورته کړي او پر طالبانو اقتصادي او سیاسي فشارونه راوړي تر څو هغوی مجبور شي چې د ښځو ته د هغوی حقونه ورکړي.
دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته له شپږم ټولګیو پورته د نجونو پر وړاندې د هر ډول زده کړو دروازې وتړل شوې او ښځې کار کولو ته نه پرېښودل کیږي. دغه راز په افغان میرمنو ګڼ نور محدودیتونه هم لګول شوي دي. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورتر ریچارډ بینیت د بشري حقوقو شورا شپږ 50مه ناستې ته په خپل دریم راپور کې ویلي چې طالبانو پر ښځو او نجونو د محدودیتونو او بندیزونو لږ تر لږه 250 فرمانونه صادر کړي دي.
ازادي راديو خبري مجله اوري.
د امریکا د متحدو ایالاتونو د استازو جرګې د بهرنۍ اړیکو کمیټې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو د سرنګوالي په اړه خپل څېړنیز او تفصيلي راپور خپور کړ. په دغه 315 مخیز څېړنیز راپور کې چې د امریکا د جمهوریت غوښتنو غړو لوري ترتیب شوی د امریکا د متحدو ایالاتونو پر ولسمشر جو بایدن او د هغه په ادارې له افغانستانه د راپور په ټکو د امریکایي ځواکونو د غیر مسولانه وتلو لقبله توند نیوکه شوې دي. په دې حق لازمون همکار حدیث پردیس یو ځل بیا یو راپور جوړ کړی تاسو واوري.
د امریکا د متحدو ایالاتونو د استازو جرګې د بهرنۍ اړیکو کمیټې دا راپور چې نن دوشنبه د سپتمبر 9 خپور شو، په کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ګډوډ او مرګونی وتلو پړه د ولسمشر جو بایدن او د هغه په ادارې اچول شوې ده. دغه راپور چې په 315 مخونو کې ترتیب شوی، په سر کې راغلی چې د ولسمشر بایدن ادارې د معلوماتو او فرصت درلود چې د تیر جمهوریت نظام د سقوط لپاره اړین ګامونه پورته کړي او له دغه هیواده د امریکایي ځواکونو ملاتړو خوندي وتلو ته زمینه برابره کړي، خو دوی د امنیت پر ځای خپل غوښتنو ته لومړیتوب ورکړ. د راپور په برخه کې راغلی چې د بایدن هاریس ادارې د ټولو احتمالي پیښو په پلانونو کې د ناکامۍ له کبله په بیړنۍ توګه د کافی پرسونل، اکمالاتو او تجهیزاتو پرته د تخلیه پروګرام پلی کړ چې د چار امریکایي سرتیری او د بهرنیو چارو وزارت کارکونکو په مرګونی خطر کې واچول. د اگست 16 نیټې په مرګونی ترهګریزه پیښه کې چې پکې 14 امریکایي سرتیری او 100 افغانان ووژل شول او 15 امریکایي سرتیری او ګڼ افغانان ټپیان شول مخنیوي کېدای شوی. په راپور کې همداشان له طالبانو سره په دوحه کې پر شوی هوکړې هم نیوکې شوی او ویل شوی چې دغه هوکړه په داسې حال کې شوی چې پکې د لوړپوړو پوځي چارواکو سلام مشورې په پام کې نه دي نیول شوی. په راپور کې همداشان ادعا شوی چې دغه هوکړه له پیله نیمګړې وه او د امریکایي چارواکو لښمنو سره سره چې طالبان به د افغانستان په خوره کې د القاعده ډلې د فعالیتونو مخنیوي کوي عمل نه دی شوی. خو د طالبانو حکومت لدې وړاندې ویلي چې دوی د دوهې هوکړې تشمن دي او دا چې په افغانستان کې د القاعده په ګډون هیڅ ډول بهرنۍ وسلوالې ډلې نشته. په راپور کې د امریکا د متحدو ایالاتونو د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې د مشر مایکل مکال له قوله راغلی چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو په دا ډول وتل له شرط پرته د تسلیمې په معنا دي او په ټولو پیښو کې په پلان کې پاتې راتلل وظیفوي غفلت دی چې د امریکایانو د ژوند د بایللو لامل شو. دا راپور په برخه کې راغلی چې په دا ډول له افغانستانه د امریکایانو وتل د متحدو ایالاتونو نړیوال اعتبار ته زیان رسولی دی او د غشاری د راپور په ټکو د امریکا دښمنانو ته روحیه او زړه ورکړي او په دې ترتیب د امریکا امنیت له افغانستانه له ګواښ سره مخامخ کړي. د سیاسي چارو پوه پخوانی افغان ډیپلوماټ غوث جانباز به وایي چې له افغانستانه د امریکایانو د غیر مسولانه وتلو ملامتیا یوازې یوې ډلې نه بلکې ټولو ته متوجه ده.
ما په نظر په دې کې خو هیڅ شک ځای نشته چې د امریکا د پوز ناببره وتل یو غیر مسولانه اقدام او هر هغه څه چې وشول دا یو ډیر لوی جفا و د افغانستان پخوانی حکومت سره، د افغانستان خلکو سره. اوس چې کومي خبرې اترې رامنځته کیږي د جمهوریت خواهانو لخوا، دا تر ډیره بریده د چا خبره دنه په کور مصرف انتخاباته نږدې دي. دوی د ټولو کتونه استفاده کوي، د ټولو هغه کارتونونه چې دی یو بل په ضد وسیږي، په نتیجه کې په انتخاباته کې په ټاکنو کې ځان بهتر وخی او د خلکو رائے ترلاسه کوي.
کچم د امریکا د متحدو ایالاتونو د استازو جرګې د بهرنوي اړیکو کمیټې په راپور کې د ملامتۍ غوته ولسمشر بایدن د هغې مرستیالې کاملا هاریس چې اوس د امریکا ولسمشیزو ټاکنو ته له ډیموکرات ګوند نه نومانده ده او 14 نورو لوړپوړو امریکایي چارواکو ته شوې، خو سپینې ماڼۍ بیا دا راپور ناسم بللې. د سپینې ماڼۍ ویان شارون یانګ ویلي چې د امریکا د متحدو ایالاتونو د استازو جرګې د بهرنوي اړیکو کمیټې په راپور کې یوازې هغه واقعیتونه او کریکټرونه چې دوی غواړي راخیستل شوی او په راپور کې شوی داوی سمینه دي.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له ورستیو تحولاتو خبر شي.
ازادۍ رادیو څلور ساعته
و سموار رسیدل چې نړۍ ته سر ورکار کو د سوریې چارواکي وای چې د اسرایل په بریټ کې 14 کسان وژل شوی او تر 30 زیات نور ټپیان دي. اسرایل رسمن لاس نه دی ویلي، خو مخکې د راپورونو لمخې په سوریه کې دولتي ځواکونه او د ایران پلاو ګروپونه د اسرایل د بریډونو هدف ګرځیدلی دي. نور جزئیات له صفی الله ستانګزیناورو.
د بریډونو لعمل یو لار تخریب شوی او غنو کسانو ته مرګ جوړ رسیدلې. د یو روختون مشر فیصل حیدر ویلي چې د 14 کسانو مړی ورول شوی او 30 وخت نور جوړبل دي. د سوریه دولتي اژانسی یک شنبه لمړی ویلي وو چې ځینې پوزي اهداف هم وشتل شوی. هم مهال رويټرز ویلي په دې بریډونو کې د کیمیاوي وسلو د څېړنې یو مرکز چې ایرانی کارپوهان پکې په کار بوختو هدف ګرځیدل. ایرانی چارواکو دوشنبه دغه ادعا رد کړي. په لندن کې مشت د سوریه د بشري حقوقو څارونکو ډلې ویلي چې په وژل شو کې لکتر لګه څلور ملکان شامل دي. دلې ویلي لکتر لګه څلور هوایي بریدونه د مسیاف ښار په څنډو کې شوې چې ځینو سیمو کې له عمله اور هم لګېدلې. اسرائیل په وروستیو کلونو کې د سوریې دننه بریدونه کوي او اکثر د سوریې پوځیان یا د ایران ملاتړي ګروپونه په نخه کوي، خو ډیر کم د خپل دغه بریدونو یا عملیاتو په اړه خبري کوي. مسیاف باندې مخکې کلونو کې هم اسرائیلي ځواکونه بریدونه کړي. د غزې د جګړې لپاره پیل رئیس په سوریې کې پر ځینو سیمو باندې اسرائیل ته منسوب بریدونه زیات شوي او هغه سیمې چې ویل کېږي د ایران او یا د سوریې د هوایي مدافع سره تړلې مليشي پکې دي څو ځلې په نخه شوي. تیر میاشت سپاهی پاسداران اعلان وکړ چې دغه پوځي سازمان د هوایي ځواک یو افسر احمد رضا افشاری په سوریه کې د یو هوایي بریډ لکبله جوبل او بیا ورسته ساور کړه. سکال د اپریل په لومړیو په دمشق کې د ایران په کنسولګری په بریډ سره چپړای پر اسرائیل اچول شوې. څو ایرانی پوځیان له هغې ډلې د ایران د سپاهی پاسداران ځواکونو یو جګپوړی قومندان محمد رضا زاهیلی وژل شول. دغه بریډ په جواب کې ایران د اپریل په 14 نیمه شپه پر اسرائیل د بیپلوټو الوتکو او توغندیو بریډونه وکړل.
لا خبرونو ور اخوا
خبری مجله ل ازادي رادیو ناوري. د ملګرو ملتونو د کډوالو نړیوال سازمان آی او ایم وای په یو اونۍ کې نګدي 100,000 کسان له افغانستان وتل دي. د آی او ایم په خبره دا کسان تر ډیره د افغانستان له دوو گاونډیو هیوادونو ایران او پاکستان د هیوادو ته کډوال شوې دي. آی او ایم زیاتوي چې په ورته وخت کې نګدي 3,500 کسان بیا بیرته افغانستان ته ستانه شوې دي. په دې اړه د راپور نور جزئیات عبدس پوکمې راکوي.
د ملګرو ملتونو د کډوالو د نړیوال سازمان آی او ایم د نوی راپور لمخې چې پرون یک شنبه د سپتمبر په 8 خبر شوی، د تیرې اگست میاشتې له 15 تر 13 شپږ نوي زره کسان له افغانستانه کډوال شوي دي. په دې راپور کې راغلي چې دا کسان تر ډیره ایران او پاکستان ته تللي. په راپور کې راغلي چې 18,943 کسان ایران او 28,500 نور پاکستان ته کډوال شوي. د آی او ایم په خبره له دواړو هیوادونو څخه په همدې موده کې 3,500 کسان بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي. آی او ایم زیاته کړې چې له افغانستان څخه د وتلو کسانو شمیر د راستنیدونکو په پرتله 40% ډیر شوی دی. دغه سازمان یادونه کړې چې ښایي په ایران کې د 40 مذهبي اونۍ لمانځلو ته په کتو د افغان کډوالو د ویستلو لړۍ پڅ شي. د آی او ایم د راپور لمخې د تیرې اونۍ په پرتله افغانستان ته د ستانه شویو او له افغانستانه د وتونکو کسانو شمیر چې یوازې ایران ته د تللو کسانو په شمیر کې 59% د پام وړ زیاتوالی راغلی، چې په دې موده کې له افغانستان څخه د وتلو کسانو 70% جوړوي. د کډوالو نړیوال سازمان له دې وړاندې هم له افغانستانه د غیر قانوني کډوالو د زیاتېدو خبر ورکړی و. په ورته وخت کې د پاکستان په پلازمېنه اسلام آباد کې میشت افغان کډوال مېران ازادي رادیو ته وویل چې په ډیرو سختو شرایطو کې ژوند تیروي.
د ژوند ستونزې ډېرې دي. په تیرې د کډواله یو وار ایران ته لاړو، یو بار پاکستان ته. د بیاسنادي له عمله بیرته افغانستان اوس 15 میاشتې کېږي چې ډیرو په سختو شرایطو کې راغلو پاکستان ته. ځوانانو باید کار وکړو. افغانستان نور د ژوند ځای نه ده. کارم نشته، سبق هم نشته. اوس
د پاکستان په فیصل ټاون کې بل میشته افغانه کډواله جمیله انصاری ازادي رادیو ته وویل:
خپل ماته او نور ما غونډي کډوالو ته په ایران او پاکستان کې د زده کړو فرصتونه نه ورکول کېږي. افغان کډوال د پولیسو له رجستریشن ستونزې تر نیولې او د کور کرایې پوره کول پورې ډېرې ستونزې لري. دا چې دلته هم به برخلي کړي، او لنورو ډیرو ستونزو تر څنګ رواني ناروغیو او امنیتی ستونزو سره هم مخامخ کیږي.
په همدې حال کې یو افغان کډوال چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي او تازه له ایران افغانستان ته ستون شوی، په دې اړه ازادي رادیو ته وایي:
با مدت یک سال میشه که در ایران زندگی میکنیم، در میدان جلیلی از دست که ما را از اینجا اخراج کرد.
یو کال مو ایران کې ژوند وکړ، میدان جلیلی سیمه کې خو ډیپورټ کړو، اوس افغانستان کې دلته هم کار نشته، روزګار نشته. مو غواړو بیرته ایران ته لاړ شو، ځکه دلته کار نشته، ژوند نشته. همدا مو غوښتنه ده چې بیرته ایران ته لاړ شو.
نه بارس نه دیگه، از دست مشکلات زندگی میخوایم پس به ایران بیایم زندگی کنیم.
پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلی واکمنې وروسته په تیرو دریو کلونو کې د بیکارۍ او بېوزلۍ د زیاتېدو او د طالبانو د محدودیتونو له امله ګڼ افغانان کډوالۍ ته اړ شوي دي.
د افغانستان کونړ ولایت ته ورځو. د کونړ اوسیدونکي وای په ولایت کې د ریکشاو شمیر په زیاتېدو سره که څه هم خلکو ته له یو ځای نه بل ځای ته په تګ راتګ کې ګڼې اسانتیاوې برابرې شوې دي، خو بیا هم ښار کې ګڼه ګوڼه زیاته کړې ده او د لارو د بندېدو له امله یې خلک له ستونزو سره مخ کړي دي.
د اسدآباد اوسیدونکي همت الله ازادي راډیو ته وویل پوخوا چې ریکشې نه وي نو دوی به د موټر راتګ لپاره زیات انتظار کولو، او که کوم موټر به یې په کرایه نیولو نو ډېرې پیسې به یې ترې غوښتلې، او دا کار د هر چا له وسه پوره نه وو. خو په خبره اوس چې ریکشا به راغلي نو په لږه کرایه او لږ وخت کې خپل هدف ته ځانونه رسولی شي.
دغه ریکشې چې راغلي دي ډېر سهولتونه دې سره رامنځته شوي دي. پخوا چې به مریض در سره و نو تر سیتامې پورې به موټر په سل یو نیم سل روپۍ تلو، او د شپې به حتی چې پیدا کېده به هم نه. اوس د ریکشو سره الحمدلله سهولتونه ډېر رامنځته شوي دي او بیا هم ښه ده الحمدلله.
د مرورې ولسوالۍ اوسیدونکي فرهاد راته وویل بیروزګاری او غربت خلک په اقتصادي لحاظ سخت ځپلي، او هر سړی نشي کولی چې د موټرو لوړې کرایې پرې کړي. په خبره ریکشا به د غریبو خلکو د تګ راتګ لپاره یو ښه او ارزانه وسیله ده.
دغل د چې بده اسدآباد ښار کې ریکشې رالی، الحمدلله ډېر ښه سهولت رامنځته شلو. مخکې چې به مطلب یو ځای ته بازارنج په یو نیم سل دوه سوه روپۍ تلو، اوس ریکشا الحمدلله هغه ځای ته په پنځوس روپۍ ځي.
د ریکشو چلوونکي هم خوښ دي چې په خپل ښار او سیمه کې ورته د کار کولو زمینه برابره شوې ده. قیام الدین ازادي راډیو ته وویل
د خپل کاروبار نه ډېر ښه خوشاله یم، او دغه خپل د کورنۍ د پاره ښه هلې ځلې کوم، او خپل دیړی او مزدوري را ډېر ښه پاتې کیږي، او ډېر ته خوشاله یم د خپل کاروبار نه.
خو د اسدآباد یو شمیر اوسیدونکي بیا وایي که څه هم چې د ریکشو راتګ سره زیاتو خلکو ته د تګ راتګ لپاره ښه او ارزانه وسیله په لاس ورغلي، خو نیوکه کوي چې ریکشه چلوونکي ښاري نظم ته پام نه کوي، او همدا وجه ده چې په ښار کې یې ګڼه ګوڼه زیاته کړې او ډېری وختونه د لارو بندېدو لامل کیږي. دو تنه انتقاد کوونکي امین او جاوید:
اسدآباد کې د ریکشو زیاتوالي سره ډېر وختونه لارې بندې وي، له دې امله نه ناروغان روغتون ته په وخت رسېږي او نه هم نور خلک خپلو کارونو ته په وخت رسېدی شي. بازار او سړکونه یې واړه دي او بیروبار هم هره ورځ مخ په زیاتېدو دی.
سهولتونه ریکشو سره ډېر پیدا شوي دي، خو مګر بیروبار ډېر زیات شوی دی او ګڼه ګوڼه زیاته ده په بازار کې.
دوی له خاروالۍ او اړوندو ادارو غواړي چې ریکشو او نورو موټرو ته معلوم تمځایونه وټاکي او په هر ځای کې د ودرېدو مخنیوی وکړي. د اسدآباد خاروالۍ یو تن کارکوونکي چې په راپور کې لنوم او غږ خپرولو ډډه کوي ازادي راډیو ته وویل خار په یو تنګ ځای کې او د ماستر پلان پرته آباد شوی، او په یاد ساحه کې د پراخېدو امکانات هم نشته. د هغه په خبره په همدې تنګ ځای او کوچنۍ سرکونو کې د هر ورځې په تیرېدو د خلکو او موټرو شمیر مخ په زیاتېدو دی، نو په بشپړ ډول د ګڼې ګوڼې مخنیوی اسانه کار نه دی. دا یوازې د کونړ اوسیدونکي نه دي چې د ریکشو زیاتېدو سره د لارو بندېدو او ګڼې ګوڼې ډېرېدو څخه شکایت کوي. بلکې د جلال آباد په ګډون د نور ولایتونو اوسیدونکو هم پریکشا او موټر چلوونکو نیوکی کوي چې خاري نظم او ترافیکی اصول ته پام نه کوي او ولسونه ستونز سره مخ کړی دي.
تنوریدونکو تاسو راپورونه له ازادي رادیو نه واوریدل. د هلمند د بنواړو بنوالو راپور